سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. پینټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې له پینټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اگست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوه ماشومان په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلایو. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرلو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیې طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیا به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 1500000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1550 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدې پیسې ورکړل شي او 104 اویا کورنۍ به له شرط پرته نغدې پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدې پیسې ولري نو له سخت قحطۍ سره د مخامخ کېدو مخه به ونیولی شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رایه ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رایه ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو 14 کې 8 پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. دا 14 وړ مورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوی. د راپورونو لمخې دا پروان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بری داسې محل کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لومړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
If the Taliban do not respond to the needs of all elements of Afghanistan,
ka Taliban da afghani tolani da tula anasuru artiyaw ta sawab war nikri aw la nariwal tolani sara da fursat pa khura mahdudi kalki ki paragand to gakh kil nashi sargand na da chiratlun ke batsi la tota kida in zawa bi wazli aw quranish khali دا احتمالي سناریو غانو لډلې څخه دي چې احتمالا به د ډلې ذکروالي او د ترګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورنی چاپیریال رامنسکیدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختی سبب وګرځي.
د ښاغلی پوتزل په خبره هم دا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو ویل چې هڅې د داسې یو حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو و او یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 3.5 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې د غنړېواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښ دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالې له نړیوال ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه خزي اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي به برخې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او ویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او ویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یونما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لار خپله کړي تر څو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنون کې سید زکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ پوره زیاتیږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغه یک تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابت کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنا طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو اماغه تندرو ډله ده چې بالکل سرکشی کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روحان فکری سره. بل ډله تاسو ګوري چې عملا په همدو کې خپل ولاړ دي او درګرد وایي چې بدون د قید و شرط باید مکاتب دروازې خلاص شي. نو بنا انده هغه حالت ده چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به کار اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوزل وویل چې دی دې بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بېل شک چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیواله لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړې توګه دا بدون د هدف د مکتبونو تړل خویندو ننجونو دپاره دا مشخصه خی چې دا یو پردی نسخه ده او د بل زینه دا په اصطلاح ورته دیکټی کیږي. او د هغه تر څنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله خی چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوې پروژه ځان ته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راوړي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپی سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکی نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکي سید زکر شاه سادات چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د سمودې لپاره د ملکی هوایي چلند اداري رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د اداري رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دای د خپل کور لمخې بیولی او تر اوسه دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمندی د هغه در مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردی د رئیس په حیث د سمودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونو مده کې چې کوم هغه حکومت کې وو او اوس چې په شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونی وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و، پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له دوه وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د نیول او د برخلیک نه معلومېدل د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفو نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدون کو شیبه ورسته د آزادی رادیو ځنګړی پروگرام د آزادی رادیو مجله خبرې کې خو له هغه مخکې ورسته راپور د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي د روسیې په ملاتړ ټول پښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبی او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرندم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او هغه یې رد کړې ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په دیرشمه د دغه ریفرندم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر څلورمې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرندم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په ادیسا ښار کې پر پنځو ځایونو توغندوي بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په تهاجمي عملیاتو کې د روسیې واویا سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دزګاوي او څوارلس زغروالې وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر شپږویشتمې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزې ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې، چې دا پروسه راتلونکي کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردیز بالایسار په پکتیا ولایت کې یو ځانګړی لرغونی او تاریخي ابدات ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدات تر خېد لغړی.
زه وختای سي چې یو وخت جوړ دی و هم متوزه سيوي دي او سلاونو ورشتونه کې هم
د دې ادبي مجلې په ورستیو کې به دا واوري چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یو ځنډ وروسته د سپتمبر په 24مه وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شیرتنه وبیلې شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پوراپور کې.
د جرمني په کولن خار کې د کونړ سین په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د بریټانی، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغه کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهم مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفاسه بوغهګیده، او دریم برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د وزیر او اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغهګیدل او درې وړه ویناوي ډېرې کرا او په ژر پوری ویناوي سرته ورسیدې.
تنجونو د زده کړو او ارتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، د اسلام له سپیڅلي دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعری په برخه کې یو شمېر خزینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعر آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. له سویډن ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاین لیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر خزینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډې ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله. په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو
امنی فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی و بسین کاتب ده د خواجه شیرونه به پانل لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی وو چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي. بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغه شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه امینی فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سی، حیات الله لاروی او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټول کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوی خو چا نه ده کړی نه ده کړی، تر ډېره حده پورې لا بېداده هم پاتې وي. داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای شي نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي. ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومه جایزه ستاسو اوس جنایت جایزه او به شل سوا یا کومه کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزه هدف همدغه شی وو. داسې بیا د هغوی په کار به څومره اغېز کړی وي ممکن په دې اړه باندې هغه چاسې جایزه خستي دغه لا ډېر ښه وضاحت ورکړلی شي، خو زموږ هدف همدغه وو.
هغه کسان چې جایزه اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خبرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو ویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅوي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نسته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سر، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانو طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له 1400 کلو نیولي تر 1400 پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وه چې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا اوسې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېله تبعیزه، بېله دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري هغه شعرونه بېله نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي خو زه یې وضاحت ورکول غواړم، هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه وو چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ په دې تکیه اوسې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم ستا هغه کسان چې مثلا سه کال نه دی انتخاب سوي دوی د بیا شعرونه راولي ممکن بل وار دوی انتخاب سي او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه و. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر و او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزی صاحب، هغه جایزې د یو مقام، د یو دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټوله کړي پیسې دي، نو داسې جایزه پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغه جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کې او بیا هغه د ځوانانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه د کله کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربان شوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل شوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسو د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغه جایزې له مثلا کوم سیاسي هدف هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا هغوی هغه ادبیات تمرکز کې نو یو زمینی شی و چې به پاچا طبیعت سم شو په هغه ورځ یې ممکن جایزه ورکړې وای. که د طبیعت سم نو دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مدیر کیسېلر مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعری یو مثال ورکولای شو، هغه یوه ورځ دربار ته وردي، خالته توجه یې نه ورته کېږي، داسې باندې راوځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ضایع شوه لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ضایع شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې د ما شعرونه ضایع شو. وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بېرته هغه د غدات رنکو او لاغه حمزه جوړه سوسیبیر ته په عربي کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځې په غاړه کې کانه. نو دغه ډول جایزې سره د شاعر هنري ازادي هماغسې ساتي. زه فکر کوم که تر دربار غټه ورنه ګڼو، یعنی سترګې نه سو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لا ډېره په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې ترنن نشدې دیرش جایزې ګټلې دی، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار می درنیږي چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څونی وکلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه 15 تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نشي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې برخه کې کلی یو یو عادل وستون ما ته ویلی بالکل سړی وایي چې وسم زه د دې توقعات تر هغه نه سموتای نو دا چې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع نه لري نو د سړي د هغه بار تر نه یې او لا خپل ځان مسؤل احساسوي نو زه فکر کوم دا د جایزو یو هدف دا چې په یو چا کې دا انګېزه پیدا کړي هغه ځان د لاړ کار مسؤل وګڼي
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمد زی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمد زی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېشلې.
بی پرواش لپردی نغی گتاو کرا را نگدیش لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت دی کوچانه خایست می تور تکری که پت دی مسلمان لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی به مناسب نو جانانا لنگدی به مناسب نو جانانا د موبایل لعینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کرد مرسل پانی پانی ستڑی جان را طول کرد تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننني البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د غټلو لپاره د خواجه شیرونه وی پانته لیشلې وو. امریکایي شاعر ایمل ډیکسن د شیر پاړه وای کله چې یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې خیو بتوي شي چې هیڅ اوري نشي تودولې نو په هیشم چې دا شاعری ده. د خواجه شیرونه د وی پانته د جایزې بلې غټونکو امینه فنا هم خپل یو شیر پر آزادی رادیوی ادبی مجلې پیرزو کړی دی. سره اوروي
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چی کل دی قدمو نکرما لار خیم بیوسی اور واخلی چی سترگی بیدلی نشم بیوسی اور واخلی چه سترگی لیدلی نشم بیا خورنده خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر زه جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر زه جانانا د خپل زړګي په ورکه تا ته انتظار خیم زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندۍ تاستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندۍ تاستا لپاره خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدې پدار خیم زدې گناهگار خیم زدې گناهگار.
د اغل فنا دا شیر هم له شیرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو وی پانی ته د جایزې تر لاسه کولو لپاره هڅولې وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام
0.15. احمد شیبریم په ازادي رادیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې کبل حصار و نرغول شي رنگ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي معنی په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عبادتو ته لرامنست شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو ورشتونو سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عبادي په ځانګړې توګه دغه ولایت تاریخي بالا حصار تخریب کړي چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د ورستي ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالا حصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې لامل د ورانې دوله غواړ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالا حصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانې دوله غواړ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په دې قدم کې خو دولت د مکلفیت لري چې د ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د اوسره یو خواخوږی لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره پلس.
د زابل وسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدوت تر ټولو ډیر ځان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنی او رغونی تارتي لري.
زموږ له دولت څخه مشتره ده چې دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دا سیمه د څوختای سي چې تیر وخت کې جګړې وي هم متزل سي دي او سیلابونو ورشتونو کې هم د دې ته ځانګړي پاملرنه نه ده سوي. په دې هله چې د کارپنه وزارت دوی په بیا رغونه کې کومک وکړي.
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستيال شرافت بیان مني چې ورستي ورشتونو یو شمیر تاریخي ابدي تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د بیا اړ په وینا په شنکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وي اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي امارت پراتلو سر په زابل قسم تاریخي ځایونه دي ټریټری ده هغه رغول شوي دي. د رغیدو چارې روان دي لکه د شنکی شالم خان کلا او زابل کندهار لویې لار د غش مینار سره پاملرنه شوې ده. نو تاریخي بالا حصار درسې تاریخي قدامت هم ډېر له خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي چونکې اوس له بالا حصار نظامي کار سره کېږي. نظامیان په چیست له وخت هم دغه کار ځان سره کېدی. موږ د زیارت مقام سره په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د بالا حصار د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول شوی و.
کو روسي ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالا حصار په ګډون لګواړ سره مخامخ کړي. دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالا حصار پاسنې برخه ځانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالا حصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالا حصار پورتنی اساسي برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالا حصار دغه پورتنی برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالا حصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالا حصار د افغانستان له مهمو لرغونو او بدو شمیرل کیږي چې ویل کیږي لرغونتوب له میلاده مخکنیو پیړیو ته رسیږي. نور خالد نجیب الله خیل پوره پورکی.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کالا لرغون توب لری ده ورسته و سخت و بارانون و لکبله اساسی چوک ده نریدو لگواخ سرمخ شویده ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودلشی به پاسینه چوک نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغون توب نمایی ارزخ بله منزبلار شی دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پور جوخ ده خلق و ده استوگنی کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سر با یاد کرونه تخریب او یا بشری ناورین با رامنستشی لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راژیو تو ویل
گردیز بالا حصار په پکتیا ولایت کې یو وزنه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سر مخته په دې ورسوی بارانونی که ده گردیز بالا حصار اساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده امکان داری چه ده بالا حصار ده اساسی نقطه یعنی ده جگ قوله ده ده موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه ده ساهر ولویگی او وقت زمان سر دیده ده رالویدون رو مخونه